مننه خو جستا جانیاته بجیش وی مخکې لدی چې راپورونو او درسي سات خبرونه ته ورشو په پیل کې هم لاند خبرونه د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د برېټانیا د 25 میلیون پاوند بسپنې خبر ورکړ. دبليو اف پی پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د برېټانیا د بسپنې به د هغو شاوخوا 15 میلیون افغانانو لپاره چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي د دې پروګرام د بیړنۍ عملیاتو په ترڅ کې ولګول شي. د خړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې کورنۍ د خوړو برابر ولو په برخه کې له زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانی وایي چې د پلازمینې په څلورمه ناحیه کې بیګانۍ چاودنه هیڅ تلفات نه لري. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یو بیان کې وویل چې چاودنه د حاجي یعقوب څلور لارې ته نږدې په یو پیکاپ موټر کې وشوه. ښاغلی زدران وایي په موټر کې څوک نه و نو ځکه تلفات نه لري. په بیان کې راغلي چې د چاودنې علت او څرنګوالی تر اوسه نه دی روښانه شوی، خو ویلي دي چې په اړه یې څېړنې پیل شوې دي. په کندهار کې د محمد صادق اڅکزي په نوم سوداګر تر تختول کېدو وروسته په مرموز ډول وژل شوی. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اڅکزي شل ورځې مخکې له دوبۍ څخه کندهار ته ستون شوی و، خو د ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر لاره تری تم شو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نوموړي جسد پرون جمعه د دې ولسوالۍ په چشمو سیمه کې له یوې اندازې پیسو سره په یو څا کې موندل شوی. تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم شوی او د طالبانو امنیتي چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې ډاډمن امنیت راوستی، خو لا هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو د پیښو په اړه راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلازمین اسلام آباد پر لور د خپلو پلویانو لاریون ځنډولی. دا اعلان یوه ورځ وروسته لاغه کیږي چې عمران خان د همدې لاریون پر مهال په یو برید کې په پښه ولګېد او ټپي شو. له دې پیښې وروسته په خپله لومړنۍ تلویزیوني وینا کې عمران خان بیګانه وخته وویل چې د اسلام آباد پر لور خپل لنګ مارچ یو اوږد لاریون د اوس لپاره ځنډوي او کله یې چې ټپونه ورغېدل بیا به یې پیل کړي. هغه زیاته کړه چې دی پوهیږي چې ښایي بیا برید پرې وشي. ښاغلی عمران خان تور لګولی چې په دې برید کې صدر اعظم شهباز شریف ته کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د استخباراتو چارواکی فیصل نصیر دخیل و. د عمران خان تحریک انصاف ګوند ویلي چې په پاکستان کې د بدلون لپاره د غوښتنو د منل کېدو تر وخته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام د دې هیواد د سنی مسلمانانو یو مخکښ مشر د معترضانو د غوښتنو په اړه د بیړنۍ ټول پوښتنې غوښتنه کړې. مولوي عبدالحمید پرون په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د جمعې د لمانځه په واسه کې وویل چې دا ټول پوښتنه دې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي څو د خلکو د غوښتنو په اساس د ایران په پالیسیو کې بدلون راشي. نوموړي د قوم پر مدرسو او ایراني چارواکو غږ وکړ چې د هغو خلکو آواز ته غوږ ونیسي چې له 500 ورځو راهیسې اعتراضونه کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. وروسته له دې چې د سپتمبر په 14 د مهسا مینې په نوم یوې ځوان نجلۍ د اخلاقي پولیسو لخوا د پوره حجاب د نه مراتولو په تور ونیول شوه او بیا یې په توقیف کې سا ورکړه، تر نن ورځې پورې په بېلابېلو ښارونو کې د خلکو پراخې مظاهرې روانې دي. خبرونه مو واورېدل، په روانه خپرونه کې به واورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقونو فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوشي کړي. د ښځو حقونو یو فعاله سرایا پیکان د طالبانو لخوا د غلې یعقوبی نیول د ټولو قوانینو خلاف عمل بولي.
دا عمل د بشري حقونو او جهاني معیارونو سره مخالف دی.
د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې سفر د کوربا استرالیا له لوبډلې سره په پرونی لوبه پای ته ورسید. د سفر ته یو لنډه کتنه لرو. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د روسیې پر ضد جګړه کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د دې ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د خزو د حقوقو فعال ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوش کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم دغه بدرګه کړی. د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان ادعا کوي چې میرمن یعقوبی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خزو د غورځنګ په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره له طالبانو سره تماسونه روان دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورکوای طالبانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د شزو د یوې مدني ټولنې د خبری غونډې پر مهال 15 کسان نیولې دي. شغلی ولکر بیگا پر ټویټر په یو بیان کې د ظریفه یعقوبی نوم نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو جلا بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ظریفه یعقوبی د وضعیت په اړه تماس نیول شوی دی. شغلی ولکر ویلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غواړي چې بشري حقونه رعایت کړي او دا یقین ترلاسه کړي چې ټول توقیفونه به د قانون پر بنسټ او د وګړو بشري حقونو ته د درناوي پر اساس وي. یوناما پر ټویټر په خپل بیان کې ویلي چې ټول افغانان له ګواښلو او توقیف پرته د سولې زوګوندو د بیان او نظر د حق اساسي ازادي لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د بشري حقوقو د لوی کمشنر او یوناما له غوښتنې سره خپل غږ خبر کړي او پر ټویټر په یو بیان کې د ټولو افغانانو لپاره د غونډو او بیان د ازادۍ د حق غوښتنه کړي او ټینګار کړي چې که څوک نیول کیږي باید د قانون پر اساس وي او د نیول شوي کس حقونو ته باید درناوی وشي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان پر طالبانو تور لګوي چې ظریفه یعقوبی او د هغې څلور همکاران د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د شزو د غورځنګ په نوم مدني بنسټ د اعلان پر مهال نیولې دي. د شوي ادعا له مخې په نیول شویو څلورو کسانو کې خبریالان هم شامل وو. د شزو د حقونو فعاله سرایا پیکان په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
د ظریفه یعقوبی او د هغې دوستانو او همکارانو نیول د طالبانو لخوا داسې معلومیږي چې د طالبانو حکومت عدالت رعایت نه کوي. دا عمل د بشري حقونو او جهانی معیارونو سره مخالف دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانیدو. طالبان پر افغانستان د واکمنی دوله پیله په دې تورن دي چې د ټولو افغانانو پر بشري حقونو په تیره بیا د شزو پر ازادیو محدودیتونه لګولې دي. لږ په ژم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز، له ډیری شزو څخه د کار د حق اخیستل او د شزو پر آزادانه تګ راتګ محدودیت هغه مسائل دي چې طالبان یې پر نړیواله کچه منځوي کړي او نتیجه یې دا ده چې نړیوالو د دوی حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د خزو د حقوقو فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوش کړي. د خزو د حقوقو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې میرمن یعقوبی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خزو د غورځنګ په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغان کرکټ د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې سفر د کوربا استرالیا لوبډلې سره په پرونی لوب پایته ورسید. افغان لوبډله په دې نړیوال جام کې خونه زلیدا او د ورستۍ لوب په تعقیب لوبډل مشر محمد نبی هم استعفا وکړه، خو افغان لوبډله په نږدې راتلونکي کې نورې لوبې هم لري چې ورته هیله منده. احمد تکل د موضوع نور تفصیل راوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اووریز نړیوال جام کې له استرالیا سره تر پرونی لوبي ورسته له نړیوال جام سره خدای پمنې وکړه. د استرالیا په کوربتوب په سګنی نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لومړی لوبه د انګلستان له ځواکمنې لوبډلې سره و چې ورته وی بایلله. دوه لوبي چې لومړی له نیوزیلند او دوهم له آیرلند سره وي د باران له کبله کنسل شوي او په نتیجه کې دواړو لورو ته یو یو پوینټ ورکړل شو او څلر ملوبې چې له سریلانکا سره و هم او بایلله. دوه ماتو او دوه بې نتیجو لوبو افغان لوبډله د جدول پای ته ښکته کړه چې په پایله کې د نړیوال جام نیم پای لوبې ته ونه وته او د کوربه هیواد استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره وروستۍ لوبه یې هم په لږ توپیر او بایلله. په بیګانې لوبه کې د هیواد نامتو کرکټر راشد خان په بیټنګ کې او ځوان لوبغاړي نوین الحق په بالینګ کې د استرالیا لوبډلې ته چې د 109 منډو هدف ورکړی وو سرخوګي جوړ کړ خو استرالیا لوبه وګټله. د افغان لوبډلې کپتان محمد نبی د لوبې له پای ته رسیدو سره سم د ملي لوبډلې له لوبډل بشری څخه استعفا اعلان کړه او پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې وویل چې غواړي د یو عادي لوبغاړي په توګه کرکټ ته دوام ورکړي. د کرکټ شنون کوي او خبريال واصل وسال وی په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر لماتو سره سره بریالي وو. خغلی وسال ازادي رادیو ته ویل چې له یو څه اصلاحاتو سره ملي لوبډل بیا په نړیوال ډګر کې ځلیدل شي.
د استرالیا په وړاندې چې کوم لوب افغان لوبډلې وکړه او راشد خان څنګه وزلید نورو توپهونکو څنګه توپهنه وکړه او څنګه سمره بولینګ چې مونږ وکړه په ځانګړې توګه فاروق او نوین الحق پرسته اورونو کې دا بالکل د ستاینې ده او یو ډول ورته ویل شو چې دا زموږ لپاره یو بریا ده او د راتلونکي لپاره یو هیله ده چې مونږ کولای شو په راتلونکي کې غټو ټیمونو ته ماتې ورکړو.
د 2022 کال په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید خو ملي لوبډله په نږدې راتلونکي کې د سریلانکا له لوبډلې سره د لوبو لړۍ او په دې لوبو کې د خپلې وړتیا ښکارولو ته هیله منه ده. د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې به سریلانکا د افغان لوبډلې کوربه وي او په دې لړۍ کې درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې نیول شوي. د او ډی آی د دریو لوبو دا لړۍ د نومبر په 25 پیلېږي چې د پلان له مخې دوهمه لوبه به د نومبر په 28 او وروستۍ د نومبر په 30 وي.
تمه ده د روانې نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه روسیه کې غونډه وشي خو د غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یا د غونډه د مسکو د مخکینیو غونډو دوام دی او یوازې پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون کوي. په همدې اړه مو د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې زموږ همکاري ترې پوښتلې چې طالبان د غونډې ته ولې نه دي بلل شوي.
تیر کال کې د اکتوبر په میاشت کې عین دغه غونډه په مسکو کې دایر شو. هغه وخت کې د طالبانو د رهبري نه وغوښتل شو چې دوی دې په دغه غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو نماینده په هغه غونډه کې برخه واخیسته، لیکن په هغه غونډه کې تشویشونه دا وو چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، د ښځو حقوق ته احترام وشي او د هغه ننګونو مخه دې ونیسي کوم چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري او ځینې نور مسایلو چې هغه باندې په همغه ناسته کې تاکید وشو. لیکن د کال په تېرېدو سره اوس ورو روسیا او د سیمې هیوادونه نور په دې فکر کې دي چې افغانستان په خپل هغه تعهدونو باندې عمل نه کوي او دا تهدید چې د تروریزم دا یو جدي تهدید دی او دې کې ډېر داسې مسایل شته دي چې هغه د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښولی شي. نو په دې بنسټ اول خو د طالبانو نه غوښتنه ونه شوه بلل لیک ورنکړل شو او بل دا چې دغه تهدید کوم چې د روسیې د امنیتي چارو مشاورم په دغه برخه کې څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې افغانستان یو مستقیم تهدید دی، ځکه چې دلته ترهګرۍ ډلې تیری دي او دوی به په نحوه د انهاو نفوذ کې د منځني آسیا او ترهګرۍ به خور کړي.
اتمر سه په بخنی سره دغه تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې تیر کال طالبان دغه غونډه ته دعوت شو او هغه وخت اندیښنه دا و چې دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره کړو د ټول افغانستان کې په خطر کې وو، اوس چې طالبان نه دی دعوت شوی، آیا دغه هیوادونه فکر کوي چې پیو ډول د طالبانو سره چې دوی دا کم تعامل کړی دا دوی خطاوتی دی په دوی باندې؟
دوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کوي، یعنی اول خو کوم چې د جمهوریت په وخت کې طالبان د روسیې او چین او د منځنۍ آسیا د ځینې هیوادونو نه مرستې ترلاسه کولې، او هغوی فکر دا کاوه چې طالبان به په خپل خبرو کې صادق وي او دوی سره به همدغه شکل پاتې کېږي. لیکن د یو کال په تېرېدو سره ولیدل چې طالبان په هغه خبرو باندې ولاړ نه دي، نو ځکه دوی خپل موقف ته تغییر ورکړی. زه داسې فکر کوم چې د ترهګرۍ او د بنسټپالۍ تهدید د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډېر جدي تهدید دی، نو ځکه په هغه بنسټ باندې دوی دا سړي طالبانو ته
اتمر صاحب دا وضعیت همداسې دوام وکړي او لکه څنګه چې دوی اوس دې غونډې ته دعوت نه شول نورو غونډو کې ونه بلل شي، اړیکې به د روسیې او د طالبان ترمنځ څه ډول مخ ته لاړ شي؟
زه فکر کوم تر اوسه پورې کوم هیوادونه چې دوی نږدې هم دي طالبانو سره او دوی په یو تعامل کې دي، دوی په اصطلاح هغوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کړی او داسې چې دي دوی سره نږدې شوي نه دي، ځکه تر اوسه پورې د هغوی شک په دې باندې دی چې طالبان امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او دا کېدای شي د هغوی دپاره یو دام وي چې دوی
اتمر صاحب ډېر په لنډو کې دغه هم راته ځواب کوي چې اوس مهال افغانستان کې څومره د روسیې او امریکا ترمنځ رقابت ویني؟
دغه رقابت خو ډېر جدي دی. زه په دې باور یم چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ډېر مصروف ده. روسیا د یو سینه چې ډېر حراس لري هغه د افغانستان کالیډور دی، په اصطلاح چې د دې سینه منځنۍ آسیا بې ثباته نه شي. که دغه منځنۍ آسیا ته دغه ترهګرې ډلې ور ننوځي، روسیا مجبور دی چې د خپل د سرحدات تو د امنیت ساتلو په خاطر دغه جنگ پراخ کی، او دا د روسیې لپاره تاوان راولي او منځنۍ آسیا هیوادونه په دغه کې زیانمن کیږي. نو زه فکر کوم چې اوس ډېر منځنۍ آسیا هیوادونه ته روسیې ته یو حساس وخت دی چې دوی باید ډېر عاقلانه فکر وکړي دغه وخت.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون کیف ته د سفر پر مهال په امریکا کې منځمهالو انتخاباتو ته لپام پرته د روسیې پر ضد جګړه کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. له دې مخکې د جمهوري غوښتونکو ګوند ځینو غړو ویلي وو چې که انتخابات وګټي نو له اوکراین سره د امریکا مرستې به بندې کړي، خو ښاغلي سلیوان وویل چې امریکا له اوکراین سره د مرستو په برخه کې قاطع دریز لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون په یو ناڅاپي سفر کیف ته ورسید، او هلته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره په کتنه کې وویل در روانه سه شنبه پر از د امریکا د منځمهالو انتخاباتو نتایج چې هر څه وي هیواد به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. یو شمیر جمهوری پالو سیاستوالو ویلي چې که د نومبر د اتمې په انتخاباتو کې د کانګرس اداره ترلاسه کړه نو له کیف سره د امریکا مرستې به کمې کړي. تیره میاشت د استازو جرګې مخکښ جمهوری پال غړي کیوین مکارتی وویل امریکا باید اوکراین ته سپین چک ور نه کړي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بیګنا وخته د اوکراین د جمهوري ریاست په دفتر کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ قاطع نیت لرو چې لازم امکانات به له اړتیا سره سم چمتو کوو او د دې کار لپاره به د دواړو ګوندونو رای واخلو. شغلی سولیوان د ولسمشر زیلینسکی او د اوکراین د وسلوال پاوز له لوی درستیز اندری یرماک سره تر کتنې وروسته وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن په اقتصادي، بشري او امنیتی برخو کې له اوکراین سره د مرستې لپاره د دواړو ګوندونو همکاري ته ژمن دی. هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې پوره ډاډ لري چې امریکا له اوکراین سره د مرستو په مسأله کې قاطع ده او په دې دریس کې به هیڅ ډول تزلزل را نسی. د دې څرګندونو وروسته پینټاګون له اوکراین سره د نورو 400 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د اوکراین لپاره د روسیې پر ضد په جګړه کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو مرستې حیاتي ګڼل کیږي. له دې یو ورځ مخکې ډیموکرات سناتور کریس کونز او د امریکا د سنا بل غړی راب پورتمن په کیف کې وو څو له اوکراین سره د مرستې لپاره د دواړو ګوندونو لخوا ډاډ ورکړي. د اوکراین لوی درستیز ښاغلی یرماک وویل چې له ښاغلي سولیوان سره بیګانې کتنه ډیره مهمه وه او زیاته کړه چې د اوکراین متحدان د دې هیواد له ټول وضعیت څخه پوره خبر دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم راپورونه یو دوا نور راپورونه دي. په کندهار کې د کندنکارۍ کسب خزینه کارکونکي کارځای ته بودیجا او خپل توکو ته بازار غواړي. د شادخت په نوم د کندنکارۍ او لاسي صنایعو دغه خزینه تولیدي مرکز چې د محل د بودیجې د کمښت له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی، کارکونکي د بازار موندنې، نندارتونونو جوړولو او نورو برخو لپاره د همکارۍ غوښتنه کوي. د لاسي صنایعو دا مرکز په کندهار کې له کوره بهر د میرمنو د څو محدودو کارځایونو څخه شمیرل کېږي چې د طالبانو د مات لخوا پر خزو د کاري محدودیتونو سره سره فعالیت کوي.
په کندهار کې د کندنکاری او لاسي صنایعو د مرکز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په فعالیت پیل کړی. کندنکاری یا د لرګي پر مخ نقاشي کول د نجارۍ لڅور لوسبرخه څخه یو برخه ده او په کندهار کې د لومړی ځل دی چې دا کسب د شوز لخوا پر مخ وړل کیږي. د مسکا په نوم د دغه مرکز یو کارکونکی وای دوی ته له نورستان او کونړ ولایتونو څخه تراشل سوي لرګي راوړل کیږي او بیا دلته بلابل لاسي توکي ځنی جوړوي.
په دې باندې رسانی کوو، بیا د چوراسي په واسطه سره دا په بار کار کوو، بیا دا کار د چوراسي د ډیزاین کوو، بیا کار پر کوو، بیا کیندوی بیا چوراسي په راست د سی صفایي پر کوو.
دا کار ځای د لیلما ایشان په نوم یو انجلی جوړ کړی او 15 ستنی نور انجونی هم ورسره په کار بوخت دي. د لیلما په خبره داغه کې سبې تیر کال د افغان پرمختیاي موسی په همکاري زده کړ او له هغه وروسته د داغه تولیدي مرکز په پرانیستلو سره نور شزي هم واڅولې چې داغه کې سب زده کړی. خو اوس د بودیجې د کمښت له کبله داغه کارځای د بندیدو لګوار سره مخ دی. دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال موسسات د بازار موندنې، نندارتون جوړولو او نور برخو کې همکاري ورسره وکړي ترڅو لا ډیر شزي د کسبته مخ کړي.
سلور قسمه لرګي کې مشکار کوو چې هغه نرم او سخت لرګي د نرم لړډلې څخه ارچاو نشتر لرګي باندې کار مخې ته وړو او په سختو کې په چارمغز او پنجچینار لرګي باندې کار کوو. مختلف انواع جوړو، کورونه لپاره، د دفترونو لپاره، ځینې کوچني او غټو کې چې څوک فرمایش ولري ورته جوړو. دا چې مشکار ځای نه وي دی او د بودیجې د کمښت له وجې څخه مشته څوک ته خطر له ګواښ سره مخامخ یو. کومې خویندې چې ما سره په دې ځای کې کار کوي نو څه کولای چې ټول خویندې ته معاشات ورکړو او ټول یې سره په کار ځای کې وساتو، ځکه دلته خامو موادو ته ضرورت دی.
د تیرو 15 میاشتو راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، له کوره بهر د ښځو کاري فعالیتونه محدود او په ډیرو برخو کې په ټپه درېدلي. خو د اتینا او نازو په نومونو د لاسي توکو د جوړولو د دې مرکز دوه کارکونکي دغه ډول کاري فرصتونه د هغو میرمنو لپاره چې د کور سرپرستی په غاړه لري مهم بولي ترڅو د خپل اولادونو د ساتنې لپاره پیسې وګټي.
د ورځې نو میوادانی باندې کار کوو، په انسان باندې کوو. دا یو میوادانی په دوه ورځې کې موږ یا درې ورځې کې خلاصو. خو غشتنه مې د مسات څخه دا غوډه چې موږ سره مرسته وکړي چې موږ ته بیا بعد د کار پاتې نسو، یا د خپل د کوچنیان مورمه نو د ساده د مشکلاتو زدا ځای ته راغلم. خو نورې کار دی سلګش د لږه کفایت نه کوي.
موږ چې موږ یو پر پټنسانو میوادانی او داس نور شان باندې کار کوو، او کوم آیا چې موږ ترقی هغه سمور د ترانسپورت یواز اسنه کوي
د 2020 کال د اگست په 15 مچی طالبان یو ځل بیا واک ترسیدلی په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړي او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی. د طالبان حکومت د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه د ځانګړو فرمانونو د صادرېدو سره سره وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په نظامی او صحي برخو کې یو شمیر میرمنې په دندو ګمارلې دي.
د نورستان اوسیدونکو وایي په پیل شوې ژمي کې د خوراکي موادو له کمی او نشتون سره مخ دي. د دوی په خبره چې په ځمکو ولاړ کښتونه یې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو له منځه وړي او دوی خالي لاسونه پرېښي. دوی وایي که مرسته ورسره ونه شي نو په ژمي کې به انساني ناورین رامنځته شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې د کرکلی لګیزم کې لري، خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او دوی پیل شوي ژبې ته خالي لاسونه پرېښي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتیوا درې اوسیدونکي مساوایي مرکز پارون او شاوخوا سیم اوسیدونکي یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیر او پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بی وخته واورو د نورستان تیار کښتونه له کاره وستلي او ډیری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکی مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال ولسوالۍ کې د اوړي بارانونو له امله فصلونه تباه شوي دي، غنم بیخي خراب شوي دي او جوار هم کومکونه ونه رسېږي. خلک ډېر د ستونزې سره مخ کېږي او ډېر اولګې پکې راځي خلکو ته.
دوی وایي د واورو پیل کېدو وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واورې پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي. د نورستان اوسیدونکي محمد نجیب:
موږ ته که زر مرسته ونه شي بیا واوره وریږي، واوره چې راغله بیا زموږ لار بندېږي، چې لارې بند شي بیا د خلکو د مشکلاتونه بېخي زیاتېږي، بیا د خوراکي مواد ګرانه شي، د مرګ بس همدغه سبب.
په نورستان کې چارواکي وایي د مرستندوی ادارو په مرسته یې هڅه کړې چې اړو کورنیو ته خوراکي او نور مواد ورسوي، خو دغه مرستې ډېرې کمې دي او د خلکو ستونزې پرې د حل کیږي، نو په کار دي چې زیاتې مرستې ورسره وشي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت اوسیدونکي خلک خاص هم زراعتي ځمکې نه لري او کلری هم ډیر کم دي. سه کال د بارانونو او سیلابونو په وجه کم ځمکو حاصلات هم ختم شوي دي او اوس ژمی موسم پر رسیدو دي. خلک د خوراکي توکو کمښت سره متوجه دي. د نړیوالو خیریه بنسټونو او ټولنو نه مغوښتنه داده چې نورستان ولایت ولسونو سره په دې سختو شرایطو کې همکاري وکړي.
د نورستان اوسیدونکي د خوراکي موادو له کموالي او د شتوالي څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه تر 92% لوړه شوې ده او زیاتې کورنۍ د ولږې جدي ګواښ سره مخ دي.
درنو اوریدونکو، اوس هم ستاسې له پیغامونو
السلام علیکم رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت لشک مصر خارګوټی نه د دې کې چې زما د پیغام نشر کی دا ډیره مده کې چې دلته ځوان نن د بیکاری سره لاسو گریوان دي نو د دولت نه زمونږ د غهیل او پایش چې دې ته باید د کار زمينه مساعده کی او درګر تر روان دي روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچا کې لارو باندې سفر پیل کړي دي نو پاره مچې دې ته د کار زمينه مساعده کی
زمان خوب کے بولے تھا کلاندر اس بولے سے خبر کے لکھی دا مرض چوتا نہ رسی گی پہلے وہ خلق کرمندان خبر کو بولے کی جی دی تھا مستحق میں مستحق کا سان پاتی امنگ دا پیغام سرا سعود کے
السلام علیکم دا لادر دی ټول هم کاران ته سلامونه وایم چې د محمد لغمان نه د لغمان ولایت لشم ولسوالۍ د سیګل درې نه مو دغه د جنکانو خوځي زمونږ خپل دی